درن اوریدونکو سلام په کابل کې 7 بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونې تانې څنګه او درسي سات درته لرو خو ترغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشرې پرون د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یونامه د مشرې روزا وتنبایوا د سفر هدف ته و چې په زلزله ځپلو کلیو کې له خلکو سره وګوري. د بیان له مخې جاپان د هرات له زلزله ځپلو سره نږدې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندویو موسسو لخوا زلزله ځپلو سیمو ته استول شوې دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونو او 500 د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرون یې پر ایکس شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملا په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازارونو ته د نویو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونوایي له کندهار څخه کال د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا 3,600 تنه شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 3,600 تنه کېږي چې 15,350,000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات دي. چار کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رزمیلو په افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي بیګا خپل کوریایي سیال ناک آوټ کړ. دا لوبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډهلي کې وشوه. بدخشي چې له 1.5 کلن ځنډ وروسته یې لوبه کوله کوریایي لوبغاړی هیجن پارک کې په لومړي راوند کې د سکانو او څنګلو په ګزارونو مات کړ. له دې سره د بدخشي د ټولو بریاو شمېر 14 ته ورسېد. حال دا چې درې لوبې هم بایللې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12:00 بجو پیلېږي. د سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 5 لوبې کړې چې درې بایللې خو په 2 کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي عملیاتو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په ترنګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کهان پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد استانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. رنوریدن کو مخکې مهم یادونه کړې و چې په دې وسات کې دوه خبرونه درته لرو خو ترغه مخکې راپورونه هم شته دي. ملګری ملتونه وایي لاغ محل چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره په نږدې کېدو دی. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي لپاره دی مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لکه کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیرای دا کسان ویریږي چې له هیواده د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري استلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان استل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجې او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې ویلې دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیګانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایرانه زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 1 دېرشمه پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10000 غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وځي په زوره به وایستل شي. یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د لامي افغان مجرین په عادي ځوان باندې ډیر بد او منفي اغیز درلودل. افغان مجرین په یو ډیر سخت حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه دا هیله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامیې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وغنده.
د لارین کې لومړی ځل زمونږ په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني ویستنه له پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی. دا بند کړي.
د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلی دی چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. پر راپور کې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری ښځې او نجونې له کاره منې شوي او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همداراز پر رسنیو، فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلي پوځیان پرون هم د غزې د تړانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنګیالیو حملې کولې. بلخوا د حماس پوځي څانګې ویلي چې جنګیالي د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرایلي جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو په ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لر. اسرایلو چې د اکتوبر په اومه پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حمله او د اسرایلی چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په جواب کې لدریو نه یو رئیس د حماس د لمنځولو په هدف هوایي حمله پیل کړي وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلی سرتیری لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د ده په وینا د تروریستانو فعالان چې په هره کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو د ووزي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي. خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی، ځکه د اسرائیلو پوځ د دې ګڼ میشتې ترانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرائیلو اچولی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وژل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حال کې دي. د ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحدو ایالاتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو له اسرائیلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې یې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي، ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت خپرونه واوري. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او داسې نور ډیر مسائل
چې حق انتخاب کې باید مستقله اوسي. لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي، په کور او له کوره بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه پسې میکنه مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور و دور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور و دور باندې شته، په اینده کې ژوند سره ډیر مشکل ویني. د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مینه ما لکان جلکین ډیر لري سره مخ دي، له کاله رنیول تر خبرو کول تر خبرو کول تر انتخاب او د نور د مسایل چې د تاخ نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړه نظر ورکی.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات وي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې